شویو کوکنارو حاصل تر لاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دمه طالب وسلوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لشکرګا کې برېښنا ګرانه شوې ده. په لشکرګا کې یو شمېر خلکو په دې اعتراض کړی چې برېښنا شرکت د خپلو بیلونو بیه لوړه کړې ده. له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبریال الیاس دی راپور واوري.
گنش میر کسان را ټول سیوی دی او د برښنا د شرکت پر هغه پریکړه اعتراض لري چې لمخې د لشکرګا برښنا دی وینم افغاني څخه درې افغاني تل وړه سره ده. ولایت شورا او د برښنا ریاست په شکایت راغلي کسان وای کوي غوښتنه ونه منل سي په لویو لاریونونو بلاس پورې کړي. د افغانستان د برښنا شرکت د تیر کال په عقرب میاشت کې په ټول هیواد کې خلکو ته د وارداتي او ډیزلي برښنا د رسولو لپاره د برښنا د تعرفې د یو کیلو واټ قیمت د کور لپاره د 1.5 افغانۍ څخه درې افغانۍ او د تجارتي نهادونو لپاره د 6 افغانۍ څخه 16 افغانۍ ته لوړه کړې ده. د لشکرګا اوسیدونکو وای د برښنا شرکت د پریکړه نه مني، بل نه تحویلوي او برښنا هم نه پریکوي.
په دغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تحویلو او پیسې نه ورکو، بل نه جمع کوو او بل نه منو. مرکزی حکومت، ریاست برښنا یا وزارت برښنا و نه مني. موږ نور دغه ګرانه بل نه منو او پیسې نه تحویلو. دا برخ زموږ دی، نه څوک تکوالی شي او نه څوک زموږ څخه پیسې اخیستلی شي. زموږ دغه خبره ده د ټولو شهریانو او د ټولو وطنوالو.
ولکیږي برښنا شرکت او د هلمند برښنا ریاست غواړي په ورځ کې 2 ساعته د لشکرګا اوسیدونکو ته ډیزل برښنا ورکړي، خو د لشکرګا اوسیدونکو وای کده کجکی برښنا په عادلانه ډول وویشل سي کفایت کوي، ډیزل یا په جنراتور تولید شوی برښنا نه غواړي. د دوی اکثر وی دا وکړي چې سیمه ته غزیدلې پایې لینونه او ترانسفورمرونه هم په خپل پیسو اخیستي دی او که اوس لوړ شوی تعرفه هم تحویل کړي ډیر اقتصادي زیان کوي.
موږ ډیزل ماشین مطلق نه غواړو او مصارف چې دی هغه یا ولایت یا بل ځای ته چلانه سوی دی. په کال کې رئیس صاحب ناستی چې موږ ډیزل برق نه دی راکړی او د ډیزل غم پر برق پر عام خلکو باندې غورځي. موږ مطلق نه قبول وو، موږ لمن باندې او برق لرو. موږ دغه کا په کال کې کپ میاش کې دغه برق غواړو، د ډیزل برق موږ نه غواړو. څنګه چې موږ ته نه رسیږي په کال کې موږ رسیدلې او نه څوک موږ ته راکړي. موږ نو د ډیزل مصرف پر عام غریب خلکو نه چې لمن ولایت نه آرام دی. د ولسوالۍ خلکو هجرت کړی دی. په 3000 کې رانشنه پروت دی، 5000 به بیل ورکی افغانۍ یلمن تسوینې چې در بدر ټکو ټکور ولایتي. نو موږ خپل ترانسپل پروپورانی ولې بیل مو دغه میټر مخپل پروپور لګولې، خدام مخپل لګولې ده. موږ خپل عام برق واړو کپه کال کې کپه میاش کې هغه برق واړو ډیزل نه واړو.
لشکرګاته برښنا د کجکی د برښنا د فابریکې څخه ورکول کیږي چې د کجکی څخه تر لشکرګا پرې د غزیدلې لینی شبکې د زوړوالي لامل په عادي ډول پونی کې درېزل پرې کیږي. د هلمند برښنا رئیس نصر الله کانیوی د تعرفې د لوړېدو پریکړه په مرکز کې سوې ده او څو میاشتې کېږي چې دوی د هغې پریکړې پر بنیاد نوې تعرفه هم چپ کړې ده. کانی وویل د خلکو غوښتنې به د نورو پریکړو لپاره بیرته مرکز ته واستوي.
دغه تعرفه چې اوس جناب وزیر صاحبانو او د عیساو زموږ آیتي رهبري لوړه وړې ده، نو دا ولایتي شورا تر وکې وروسته او د ولایت د مقام تر وکې وروسته د دیش د 1400 کال د شپږمې دورې بلان موږ چاپ کړ چې دغه لازه بلان چاپ دي. نو دغه زموږ محترم شریف خلک وایي چې دا تعرفه پر موږ باندې لوړه ده او موږ دغه تعرفه جبران نسو کولای. نو موږ ته د بیرته تعرفه په زاړه شکل سي. نو موږ دا بلان چاپ کړی دي، دا به موږ تر خپل مرکزی حکومت تر بورډ تر وزیرانو پر ورورسو هر رقم چې د دوی اجرات دي.
د برښنا ریاست د لشکرګا د برښنا لپاره دوه ډیزلي جنراتوران لري. ویل کیږي یاد جنراتوران هم د ډیر چلاو لامل استهلاک سوي دي او په تولید کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د لشکرګا د اوسیدونکو چې د برښنا د تعرفې د لوړېدو په شکایت ولایتي شورا ته راغلی و، د مرکزی حکومت څخه د کجکی د برښنا د فابریکې د روانو کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د کجکی د برښنا د فابریکې دوه توربینونه ټول 1.5 میگاواټ برښنا تولیدوي چې یوازې 3-4 میگاواټ پر لشکرګا ته رسیږي او پاتې د شمالي ولسوالیو په شمول کندهار ته ورکول شوی دی. محمد ریاستای، ازادي رادیو، هلمند.
د پکتیا یو شمیر ځوانان وایي چې د بیروزګاری له کبله په تکلیف دی او د خپل ورزنه یو اړتیاو د پر کولو تر حد له مشکلاتو سره مخامخ دي. دا او تپان پر راپور لري.
دا پکتیا شمیر ځوانان وایي چې د دوی لپاره د تیرو کلونو په څیر سالمې بوختیاوې نشته او نشي کولای خپل ورزنی ضرورتونه هغه ډول چې لازمه ده پوره کړي. دوی وایي په کلیوالي او لرو پرتو ولسوالیو کې د بېسواده ځوانانو د بیروزګارۍ کچه تر حده اوښتې، خو هغه کسان چې د دولسم ټولګي او لیسانس تر کچې زده کړې لري هم روزګار نه لري. دا پکتیا لرې پرتو ولسوالیو دوه اوسیدونکي.
نوم یې عبدالله مسکین دی، د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی. هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کیږي، خو هغو ته په دې نظام کې هیڅ د دندې چانس نه ورکول کیږي. نو ممکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، دغه دوه ځوانان چې اوس یعنی مایوسه.
انور مراد یم، پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې د بیکاری کچه د ځوانانو بېحي له حده اوښتې ده. داسې ځوانان دي چې د لسان په کچه فارغ شوي دي، یا دلته په افغانستان کې، یا له افغانستانه د باندې په نورو ملکونو کې. نو دوی په ولسوالیو کې همداسې ګرځي، یا د دولسم سیم فارغان دي، ټول ګرځي، روزګار نه لري. نو چې دولت دوی ته پام نه کوي، د دوی راتلونکي ته سیدی چیرته مقرر شي کارونه وکړي، نو اتمن به بل لاره غوره کوي او بلې خواته به ځي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د ځوانانو لور ته پاملرنه زیاته نه کړي او سالم مصروفیتونه ورته پیدا نه شي، ښایي د سږ کال په اوږدو کې د وسلوالو لیکې تر پخوا ډېرې پیاوړې کړي. مدني فعالان دا خبره کوي چې د حکومت نه پاملرنې له امله په پکتیا کې ورځ تر بلې د ځوانانو مایوسي زیاتیږي، او د وسلوالو امکاناتو ته په کتو د هغوی لیکې پیاوړې کوي. مدني فعال او شنونکی سید جمال الدین اسب خیل وایي،
افغانستان حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې، او اوس ورځ تر بلې د خلک مایوسه کېږي. لرې نه ده چې دوی به د حکومت سره فاصله پیدا کړي، د پر ځای دې چې بهرنۍ هېوادونو ته ځي، د حکومت د مخالفینو سره د دې احتمال ډېر دی چې د خلک به یو ځای.
یوازې اسب خیل نه دی چې د ځوانانو له بېروزګارۍ څخه یادونه کوي، د پکتیا نور مدني فعالان هم ورته نظر لري. وایي ورځ تر بلې په دې برخه کې د پکتیا وضعیت مخ په خراب بدودای. مدنی فعال او د سمون کلتوري ټولنې مرستيال سمي الله پیوند،
زیات شمیر کې هم تعلیم یافته ځوانان او هم بیسواد ځوانان څنګه ادي کارونه کوي، ادي افغانان دي د په لوړه کچه باندې بیکاره دي. په کار د سي حکومت تر سي لوی پروژې او بنسټیز پروژې په لار باندې واچي، ترسو د غدوړ ته په کو ځوانان ته په کې د کار زمينه برابر شي.
مدنی فعالان دان دیکھنے په داسې مال سرګندوي چې د نوي ادارې په منځ تر اکثره تر وسه پورې په پکتیا کې داسې یو پروژه نه د عملي شوي چې ځوانانو ته او سالم روزګار پیدا کړي. د خلکو د غستونځ د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي هم منی وایي، ستونزه د افغانستان په کچه د اندېښنې وړ ده، خو دوی په هڅه کې دي چې ځوانانو ته سالم مصروفیتونه ومومي. خو د اوس لپاره د ځوانانو بیروزګاري لویه ننګونه ده. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح،
د وروستیو کې خصوصا تحصیلات عام شوي دي، نو موږ ځوانان ډېر ځوانان تر اوسه پورې وزګار سردی.
نوموړی دا هم وایي چې د ځینو لویو وړو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې ځوانانو ته روزګار پیدا کړي، خو دای مشخصه نه کړه چې کومې پروژې به پیل کړي. د چارو کارپانو په خبره تر اوسه پورې د پکتیا والی او ادارې ځوانانو ته په کار پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
محب الله ظاهران نورینا او چابک کلیوال هلک دی. دی 15 کلن دی او کوم موقع ورته برابر شي، غواړي چې کیک بوکس وکړي، خو اوس مهال په زندان کې دی. محب الله وسلوالو طالبانو غولولی او د انتحاري حملې لپاره یې تیار کړی و، خو محب الله ځان پولیسو ته تسلیم کړ او له هغه رئیس د تنکیو ځوانانو په توقیف ځای کې دی. محب الله څرنګه د وسلوالو طالبانو لومې ته ولوېد؟ د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
محب الله ته ویل شوی و چې جنت ته د تګ لاره دا ده چې په کندهار کې د ارغنداب ولسوال پر دفتر انتحاري حمله وکړي. محب الله ته ویل شوی و چې په انتحاري حمله کې مرګ به یې جنت ته د تګ ضمانت وکړي، هغه ځای چې د شیدو او اصلو ویالې روانې دي. محب الله د فرانس پرس خبریال ته ویلي، ما ته یې ویلي و چې واسکټ واغوندم او کله چې ځان والوزوم نو هیڅ درد به احساس نه کړم او مخامخ به جنت ته ورننوزم. د محب الله کیسه د هغو سلګونو افغان ماشومانو پر برخلیک رڼا اچوي چې په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول قرباني کیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي، محب الله د محبس پر چوکۍ ناکرار ناست و. د محبس زرغونه جامه یې پر تن او کنداري خولۍ یې پر سر وه. محیب الله په پاکستان کې مدرسه ویلې او هلته یې د انتحاري حملو زده کړه کړې او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر دفتر د حملې لپاره تیار شوی و. دی وایي له مدرسې تر ارغندابه د رسیدو لپاره یې څو ورځې په لاره کې تیرې کړې او زیاتې شپې د موټر په بانټ کې خوب کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت داسې تنکي ځوانان چې د انتحاري حملو لپاره تیار شوي وي نیول کېږي یا خپله امنیتي ځواکونو ته تسلیمیږي. دوی یوه مشترکه ادعا لري او هغه دا چې د پاکستان په مدرسو کې د انتحاري حملو زده کړې کړې دي. عزیز الله یو بل تنکی افغان دی چې محیب الله ته ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
زه چې تا ته به زما اسکار درکړ داسې چالو که او داسې وکړه چې ما اسکاټ واغوست بیا دغو جارو کې پټ شول وایي ته دلته کښېناوس امریکایان راځي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له لورې د انتحاري حملو په اړه ځانګړي څېړونکي براین ویلیمز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په قبایلو کې مدرسې د انتحاري حملو لپاره د ځوانانو د روزنې فابریکې دي او افغانستان یې د تړلو لپاره یوازې ناکامې هڅې کړې دي. د دې څارونکو په وینا هغه میندې او پلرونه چې خپل ماشومان داسې مدرسو ته ورلیږي نه پوهیږي چې ځامن یې انتحاري حملو ته استول کیږي. دا کورنۍ یوازې په آخر کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې د ماشومانو تر مرګ وروسته یې ورکول کیږي. په افغانستان کې د قومونو او قبایلو د چارو یو څارونکی عبدالرشید وزیری په قبایلو کې د دې مدرسو د فعالیت په اړه وایي
په دې سره دې سمو کې چرته چې دا د القاعده مرکزونه دي یا د طالبانو مرکزونه دي په بلوچستان کې او په وزیرستان کې داسې سیمې دي چې سړی نوم اخیستی شو چې هلته دغه مرکز موجود دی. داسې مرکزونه خو ډېر زیات دي په ټول وزیرستان کې. اوس دا وزیرستان دوی د تربیې په مرکزونو باندې بدل کړی دی او دا مرکزونو کې د تربیې په مرکزونو کې دغه زده کړه څوک ورته کوي؟ د دې دپاره هغوی ډېر پوه کسان ډېر با تجربه کسان د ایسای په دې مرکزونو کې ناشتي بیا هغه ډېر متخصص علما چې ډېر په تقریر کې هم بلد دي دغه سوچ او فکر هغوی راټول کړی دی. دا اوس په یوه نظریه بدل دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده.
د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د افغانستان لوري داسې ادعایو په شدت ردوي خو دا حقیقت دی چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو په جګړه کې د مزایل په توګه کار اخیستل کیږي. تیره میاشت یو 12 کلن هلک چې د انتحاري حملې لپاره ننګرهار ته استول شوی و امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو. د ماشوم مطبوعاتو ته وویل ما ته یې ویلي و چې کفار ووژنم خو کله چې په ننګرهار کې د حملې لپاره د عسکرو ځای ته ورغلم ومې لیدل چې هغوی ټول په لمانځه ولاړ دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وای په جګړه کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کار اخیستل د افغانستان د اوږدې جګړې یو وحشتناک اړخ دی. کوچنیان باید ښوونځي ته ولاړ سي او له خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي. د فرانس پرس خبریال چې په سپین بولدک کې د محیب الله کورنۍ ته ورغلی وای د محیب الله مور ژړل او ویل چې زوی یې له موږکانو وېرېدی نو انتحاري حملې ته څنګه تیار شو.
د خبری خبرونه د زینو مهم مطالبه سرټی کې ځل بیا ووري. د افغانستان جمهوریت ریاست هله شی چې ګلبدین حکمتیار به ډیر شر د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان منپل نن ازادي رادیو ته ول چې د حکمتیار په مشیل حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې شپر مختک شوی دی. ملګر ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه مخ په خپرېدو ده ښوونځي او روغتیایي مرکزونه په زیاتېدونکي ډول له حملو او خطر سره مخامخ کیږي او په ځانګړي ډول ښوونځیو ته د ماشومانو تګ او د روغتیایي اسانتیاو برابرېدل ستونزمن شوي دي.
لگ ادری گچی ادی کم دا تور استر بوسل لگ ادری گچی ادی کم دا تور استر بوسل ستاستر بو ستاستر بو کی دخپل استر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخپل استر بو تور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم دانا دانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم دانا